السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وایي سعودي ته د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیابه وه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي د پارلماني انتخاباتو نتایج به وځنډیږي او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د میرمنو د حقونو یو مدافع فرهاد میسامی دې زر خوشي کړي. پورا خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل سعودي ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیابه وه چې په ترڅ کې پاکستان ته د شپږو اربو ډالرو نه د زیاتې پانګې د ورکولو ژمنه شوې ده. نوموړي وویل د سعودي چارواکو سره د عمران خان د کامیابو خبرو په پایله کې ژمنه وشوه چې پاکستان ته به د 3 اربو ډالرو د پور ترڅنګ د 3 اربو ډالرو تیل هم په پور کې ورکول کېږي او دا لړۍ به تر 3 کلونو پورې روانوي. بل پلو اپوزیشن غوښتنه کوي چې حکومت ته واضح کړي چې د سعودي عرب نه په کومو شرطونو پور اخیسته دي. عمران خان له سعودي پر استنیدو د چرشمه په ورځ ولست د وینا پر مهال ویل کوشش کوي د دوستو هیوادونو نه د پور ترلاسه کول وروسته د پیسو لنړیوال صندوق یا IMF څخه کم نه کم پور واخلي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جونز ترمنس په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. د وزیر اعلی هاوس نن خپور شوی یو بیان کې ویل شوی محمود خان امریکایي سفارتکار ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د بنیادی انتظامی بنسټ جوړولو او پرمختیايي چارو کې دوی مرستو ته ضرورت لري. امریکایي سفیر وزیر اعلی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او په ټولنیزو چارو کې مرسته کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د دې کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی مشال رادیو ته ویل
ځکهمندیم چې موږ مطابق د مهال ویش د افغانستان خلکو ته ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسم کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ټاکلي جدول سره سم په کار ده. د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د نومبر په 10 اعلان شي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والي وینه تولا خوګیاڼي نن مشال لډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم په دې ارتباط د خبرو لپاره ننګرهار ته تللی.
د دې پیښې د څېړنې په موخه نن سهار سیمې ته استول شوی. هغوی په سیمه کې له نږدې څېړنې کوي. همداراز له مرکز څخه د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب ننګرهار ته رسېدلی تر څو د دې قضیې هر اړخیزې څېړنې وشي او د ځوابونو لپاره موږ ولسته ولرو.
د روداتو یو شمیر اوسیدونکو پرون د اعتراض څرګندونو لپاره د کابل ننګرهار لاره تړلې وه. د ننګرهار د والي ویان نن وویل چې د روداتو له خلکو سره خبرې روانې دي او لاره پرانستل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې تهران په یو زندان کې د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکي فرهاد میسامی صحي وضعیت د اندېښنې وړ ده او هغه باید زر تر زره خوشی کړل شي. یاد سازمان پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي ډاکټر فرهاد په زندان کې د اګست له لومړۍ راهیسې د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی، تر اوسه 13 کیلو وزن له لاسه ورکړی او اوس په ډېر کمزوري حالت کې دی. دغه تن د روان کال په جولای کې په تهران کې له خپل کوره نیول شو چې د امنیتي مسولینو په وینا لکوره داسې لیکلي شعارونه موندل شوی چې پرې لیکلي وو د جبري حجاب پر ضد دی. نوموړی د نظام خلاف د پروپاګند د خپرولو او د ملي امنیت خلاف د توطیې جوړولو په تور نیول شوی دی. د مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویلي امریکا په تاجکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمنه ده. ایمیلیا پوما پرون د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې خبریالانو ته وویل د هغې په مشرۍ کې د امریکې یو پلاوی یوه ورځ وړاندې د تاجکستان له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي چې په کې د رسنیو د ازادۍ په اړه سره خبرې کړې دي. همدارنګه یې د یو مدافع وکیل بزرگ مهر یاروف د زندانی کولو پر سر هم خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. نوموړي وویل تاجکستان ته ورغلی پلاوی د بشري حقونو د وضعیت په اړه د تاجکستان د چارواکو سپیناوی ترلاسه کړی خو هغه د خبرولو اجازه نه لري. ایمیلیا پوما زیاتوي دوی د هغو تاجکستانیانو ملاتړ کوي چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي او په ټولنه کې فعاله ونډه اخیستل غواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړي زیاته کړې که چیرې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای پر ځای کړي نو مسکو به هغه هیوادونه په نښه کوي چې د دغو توغندیو قربانه وي. د پوتین پرونی بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیې د سرغړونو نه پس اراده لري چې د مسکو سره د کال 1980 د جوهري وسلو د کنټرول له تړونه بهر شي. پخوانی شوروي اتحاد او امریکا خواوشا 2200 توغندي له منځه وړي دي. په دې کې ډېر توغندي د امریکا و چې په اروپا کې ځای پر ځای کړل شوي وو او د دې لوزنامې د لاندې لرې کړل شوي وو. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار نه اورو چې نن د اسعارو په بازار کې ډالر د نورو پیسو په وړاندې څنګه بدلیږي او د سبانی موسم حال څه دی.
د پیښور د کرنسیو مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او 1.30 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.60 روپۍ 40 پیسې او 1.60 روپۍ، یو ایرو 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ او 15 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 4.60 روپۍ 40 پیسې او 4.40 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1.70 روپۍ او 1.22 روپۍ، او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 15، په ژوب کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 کم نه کم 4 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د بارنو چارو وزارت د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب وروستي سفر ګټور بللی دی. معلومات ترکو د پاکستان حکومت د بجلی قیمت سیوا کړی دی. هولسوای غریب ولس دا بوج نشي برداشتولی.
مخکجی زونگا بل رات لو تقریباً دے گرمے کے 2800-3000 دے میش کرا گلے 4500 روپے
دا جو کم نارمل زونگا لگا دے رہے انڈسٹری دا نو دا غیر پارا دا یا اوڈر لوئی مشکل دا جو شو.
دا خیبر قبائلی زلے از دکھون کی وائی دا دیر مدے راہی سے دویتا وظیفے ندی ورکل شوی.
دا بار بار مطالبه کړو چې سټوډنټان لا سکالرشپ په زر تر زر ورکړي، دا ایډمیشن په وکړه
بی بی سی او سکالرشپ کوم روپۍ دوی ته ورکړ شوی او د فرسٹ ایئر کوم یو ورکو لا اوسه پورې سکالرشپ هم نه لګل شوی.
امریکا او شپږو نورو عربي هیوادونو روانونه د ځینو طالب مشانه او نورو کسانو نمونه د ترهګرۍ او بندیزونو تر لیست کې اچولي دي. شنونکي د ګام ته څنګه ګوري؟
دا بندیزونه په دوی باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. دا بندیزونه وي او یا که بندیزونه نه وي، دوی اگر رسمي چینلونو نه د مالي سرچینو یو ځینه بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي.
نور رپورټونه هم درو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره ډیره کامیابه وه. د زیارت پر ورځ د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې د خارجه دفتر ونیسي خبري هونډې ته ویل سعودي عرب پاکستان ته د 3 ارب ډالر نه علاوه د کال 3 ارب ډالر قرض تیل هم ورکوي او لړۍ به د راتلونکو 3 کلونو پورې جاری وي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت ورته واضح کړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړی دی، نو په کار ده چې پارلیمان کې ورباندې بحث وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره ډیره ګټوره وه او خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال وزیر اعظم د سعودي چارواکو نه علاوه د یو شمیر پنګوالو او کاروباري شخصیتو سره هم ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په بلنه ریاست ته تللی وو او نوموړي د شاه سلمان نه علاوه محمد بن سلمان سره دواړه خیزه چارو په شمول په مختلف موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړو ملکونو د خزانه وزیرانو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړو چې تر مخه به سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالرو نه علاوه د کال 3 ارب ډالرو قرض تیل هم ورکوي او دا لړۍ به راتلونکي 3 کلونو پورې جاری وي. د تر څنګه وزیر اعظم په سرمایه‌کاری کانفرنس کې هم ګډون وکړو او په پاکستان کې د سرمایه کاری په موخو رڼا واچوله. د سعودي عرب دوري وروستو د شروع په ماخوستن قام تخپل وینا کې عمران خان وویل کوشش دی چې ملګری ملکونه ورسره مالی مرسته وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه کم نه کم پور واخلي او د لړکی د سعودي نه علاوه د دوه نور ملکونو سره هم خبرې روانې دي او هیله لرو چې قرض اخستو کې به ترې کامیاب شو. بلخوا اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت دی واضح کړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړی دی، نو په کار دا چې پارلمان کې بحث وکړی شي. خو خبریال او اقتصادي چارو کارپو فدا محمد وای په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې د خبریال وجنې ورستو په سعودي عرب فشار زیات دی، نو د یاد ملک کوشش دی چې اسلامي ملکونه لزان سره را یو ځای کړي.
به واخه سعودي چې کوم ستونزو سره مخ دی د دې په وجه پاکستان ته امداد ورکړي. بل دا خبره ده چې نواز شریف سره د یمن په ایشو باندې سعودي عرب تعلقات نه خراب شي، ځکه چې پاکستان د هغه غوښتنې پوره نه کړې چې کوم هغه غوښتل. دا شو خبرې داسې دي چې هغه په وجه عمران خان ته ایڈوانټیج حاصل شو او جنرل قمر جاوید باجوه هم مختلف ملکونو دورې کړې دي او د خلکو ته باور ورکړی چې پاکستان کې استحکام راغلی دی.
د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د سعودي عرب دا دویمه دوره ده. نوموړی د ستمبر په 13مه هم په دوه ورځنۍ دوره یاد ملک ته تللی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سره لدې چې پاکستان له سعودي عرب نه شپږ ارب ډالر اخلي، د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF نه د قرض اخستو فکر نه دی پریښي. ډان رسپانی لیکلي چې د IMF شرطونه نسبتا معلوم وي، خو حکومت تر اوسه دا نه ده واضح کړی چې سعودي عرب ورته ولې دومره ډېرې پیسې ورکوي. بشیر کوخت د ادارې غټ ټکی تاسو ته وایي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي، سعودي عرب ورسره د شپږ ارب ډالرو د ورکړې لفظنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به 3 ارب د روپۍ قدر سم ساتلو او 3 ارب د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښه نه 9 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده، نو ځکه ژر تر ژره نور پور ته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښي دي. خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمهواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان اورسپانه لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د شپږ ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 24مه د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان اورسپانه ویلي چې تیر حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوي چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له IMF یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بیلابیلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. د پاکستان حکومت د بجلی بای لوړې کړې دي چې د بجلی د 300 نه 200 یونټ استعمال باندې به 10% او د 200 نه زیات یونټو په استعمال به 15% اضافه کیږي. ولسوای دي د وړاندې نه د بجلی د لوړو نرخونو لوجې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی او غړي صاحبزاده صبغت الله وای په غریب ولس په دې فیصلو بوج نه پریوزي او د 300 نه کمو یونټو کارونکو باندې به دا اضافه نه عملی کیږي. نوموړي وویل د برآمداتو صنعتونو او د زمینداري د استعمال لپاره هم په نو نرخونو کې اسانتیاوي ورکړل شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو د اتحادیې پخوانی مشر زاهد الله شینواري وویل د بجلی د نرخ زیاتولو سره به د پښتونخوا په صنعتونو ډیر بد اثرات پریوزي. تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي.
د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کابینې د اقتصادي همکارۍ د ډلې په ونډه کې د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر او ستن 1.6 روپو د اضافه منځوري ورکړې شوې ده چې تر مخه به د بجلی په نرخ کې د اوسط په حساب 14% اضافه راځي. په پیښور کې 100 مشال ریډیو ته وویل د وړاندې نه د بجلی د بلونو په ادا کولو کې د ستونزو سره مخ دي او که د بجلی نرخ نور هم سیوا شي نو غریب ولس دا بوج نشي برداشت کولی.
مخکې چې زموږ بل راتلو تقریبا د ګرمۍ کې تقریبا 2800-3000-3200 دومره راتلو دې میاشت کې راغلی 4500 روپۍ بار ناستې مدا بسکټ مسکټ دا مپلې وغیرہ خرڅو مې بس گزارش دی چې دا کم از کم دا ګیس شو دا بجلی شو دا سیزنو کم از کم دا مونږ غریبانو خلکو دا پارا کم از کم دی خو دی تک دې دواره لک سوچو کې د خیالو کې را.
خود تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صبغت الله وایي د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي لپاره د 300 د یونټو حد ټاکلی شوی دی او د زمیندارانو او صنعتکارانو لپاره پکې هم اسانۍ ورکړې شوې دي.
چې تیر حکومتونو زمونږ معیشت دې حال ته رسولی دی چې حکومت په داسې غیر مقبوله او سختو فیصلو باندې مجبوره شوې ده. خو به هر حال انشاءالله د دې معاشي بحران نه به په ډېر زر پاکستان مونږ د دې حالاتو نه وباسو. موجوده وخت کې کومه فیصله شوې ده یا کېدونکې ده نو په هغې کې هم د غریب ولس خیال ساتلی شوی ده او د 300 یونټ نه چې کم څوک بجلی خرچ کوي کم کنزیومر دي نو هغه په دې باندې د هغې اطلاق نشته.
د اقتصادي همکارۍ کمیټې د کروندې د استعمال لپاره د بجلی نرخ نیم په نیمه د کمولو سپارښتنه کړې ده او هغه صنعتونه چې بهر ملکونو ته خپل مصنوعات لیږدوي هغوی ته به د زوړ نرخ یعنی 9.15 پی یونټ په حساب بجلی ورکول کیږي. خو د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو او تاجرانو پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتونه ډیر کم مصنوعات بهر لیږدوي او د بجلی نرخ زیاتولو سره به د خیبر پښتونخوا په صنعتونو ډیر بد اغیز پریوزي.
ایکسپورټ چې کوم مونږ افغانستان ته کېدوم هغه 13-15 کلو کې ختم شوی دی او اوس مونږ 2% هم چې دی کنه د خیبر پښتونخوا د انډسټریز نه ایکسپورټ نشته نو که فرض کړه په دې بجلی په قیمتونو کې ایکسپورټ انډسټری ته څه فایده ورکړي نو هغه زموږ خیبر پښتونخوا انډسټری په هغې کې نه راځي او دا چې کوم نارمل زموږ لږه ډېره انډسټری ده نو د هغې لپاره دا یو ډېر لوی مشکل دا جوړ شو.
د توانایي د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د 300 نه واخله تر 200 یونټو پورې د بجلی نرخ به 10% سیوا کیږي او د 200 نه بره د بجلی د یونټو نرخ به 15% زیاتیږي او د تجارتي مصرف کوونکو لپاره به د بجلی په نرخ کې 40% اضافه کیږي او د وفاقي کابینې د منظوري سره سم به د نومبر د میاشتې نه دا اضافه عملي کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د سینټ کورونو چارو کمیټه ویلي چې له هیواده په بهر تک د بندیز یا ایگزټ کنټرول لیست په قانون کې نیمګړتیاوې دي او د سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالیږي. د دې کمیټې دوه سینټرانو پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل حکومت یې یا دا قانون ختم کړي او یا دې پکې بدلون وکړي. د پاکستان د کورونو چارو سیکرټري د سینټ یادی کمیټې ته ویلي چې حکومت یوازې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 400 کسان له ECL یا د ممنوع الخروج له لیست ایستلي دي. امیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې له هیواد د خلکو د ممنوع الخروجی یا د اگزیټ کنټرول لیست قانون نیمګړی بللی او ځنو یې د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی. د کمیټې یو سینیټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل اوسنی قانون باید ختم شي ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هیواد بهر سفر ته پری نږدي. د ای سی ایل قانون باید ختم شي. کله یو ملزم پاړه دا شک وی چې هیواد به پریږدي نو له هیواد پر وتلو یې د بندیز واک باید یوازې عدالت سره وي. حکومت باید دا واک ونه لري چې یو کس له هیواد د نو وتلو یا اگزیټ کنټرول لیست ته واچوي.
د ممنوع الخروجی وسنۍ قانون د پاکستان په آئین کې پر 1971 زیږیز کال تر یو بدلون وروسته نافذ شوی دی او پخوا هم ځینو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنې کړې دي. دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځینو تورونو پر بنسټ د یو کس یا کسانو له هیواده پر بهر تګ بندیز ولګوي. د اکتوبر پر 22 د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سیکرټری تر سفری بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لیست پاړه معلومات وغوښتل. کمیټې د ای سی ایل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځینو کسانو له هیواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی. په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د 12 پر سهار چې له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو ونیوله او ورته وویل چې نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچولی. په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې بل غړی جاوید عباسی چې د قانون او انصاف د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوال هم دی وایي حکومت باید ایوازې د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هیواده بهر تګ ته پرې نه کړي.
که د یو وګړي د جرم په اړه باوري معلومات وي یا یو کس په ترګرۍ کې ککړ وي پر یو کس لوی تور پورې شوی وي یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذونکو ادارو سره همکاري نه کوي نو بیا یې له هیواده وتلو ته م پرېږدي. تاسې بېشماره خلک په دې لیست کې اچولي وروسته پلټنې وشي شپږ شپږ کاله پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول نو دا خو سم کار نه دی. 90% خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي له هیواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضریږي.
فاروق چنایک وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دی د پارلمان له لارې له هیواده پر بهر تګ د بندیز قانون لغوه کړي ځکه چې دا د پاکستان په آئین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقوقو سره په ټکر کې دی.
حکومت یو مسوده جوړ کړي او پارلمان ته دی وړاندې کړي ځکه چې دا قانون د پاکستان په آئین کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ حق زد دی. دا قانون د خلکو په نخښه کولو لپاره کاریږي. دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالیږي.
پر دې موضوع مو د پاکستان د کورنیو چارو له ریاستي وزیر شهریار اپریدي سره د رابطو هڅه وکړه او پیغامونه مورته پرېښودل خو نوموړی خبرو ته حاضر نه شو. البته د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د کورنیو چارو وزارت سیکرټر اعظم سلیمان خان د اکتوبر پر 22 د سینټ د کمیټې غونډې ته وویل چې په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان د ممنوع الخروج کسانو له لیست ایستل شوي دي. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو 3 میاشتو کې اسلام آباد 300 کسان له دې نوملړۍ ایستلی دي خو اوس هم پکې څه د پاسه 3,600 کسانو نمونه شامل دي. د هغه هیواد بېلابېلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هیواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا خیبر پختونخوا د لکی مروت په تجوړی کې اوازې او اسپیټال دی خو خلک وایي چې پکې د سہولتونو د نشوالي له وجې فعال نه دي. ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې اسپیټال نه دیوالونه لري نه پکې وبشته او نه هم ډاکټران کار کوي. د صحت چارواکي د خلکو شکایتونه پر ځای بولي البته ډاډ ورکوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به زیاتره ستونزې ورحل کړي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د لکی مروت تحصیل ته جوړي اوسېدونکي ویایي چې دلته هسپتال شته. دی خو دغه هسپتال د ډېرو نیمګړتیاوو په وجه په هسپتال شمېر نه دی. د سیمې یو اوسېدونکی شاکر بیټانای د دغې هسپتال حال په دا رنګ بیانوي. یو بل کا سلطان بہور جاتوی طبی سہولت خو بخی نشتا دائی اسپتال کشه دی مریضانو دی پارا دی چلو او با او بجلی ها نایابا دا
بالکل
دگی اسپتال دے نگڑتیاو او دے خلکو دے غشتنو پا باریک شے میں چھے دے صحت زلی افسار ڈاکٹر عبد گل سر تماس ونی وان آغوی پا دارنگ جواب راکان
جوڑی اسپتال چنگ دا دے رغت علاقے یو ہیلتھ فیسلٹی دا چھے دا کیٹیگری ڈی اسپتال دے او اچھی رتا چھے کم شاہی نو شاہل دا کامیشتا ورکے مخ کے دے بندے سچ توجہ چانہ دا ورکڑے او سو حشام خان چھے راغل دے منسٹر ہیلتھ غب ہدایتو باندے ما رپورٹ پہ تیار کو تو اوبو مسالہ او از پخپلہ تلے ما وزٹ ورتو کو نو اوبو مسالہ اشتا دے دیو چار دیواری مسالہ اشتا چونکہ لکی ڈسٹرکٹ کے مردانہ چھے کم ڈاکٹر دی اغیم کم دے نو فیمل خوا کی کم دی نو امید خود دے چھے انشاءاللہ بدر روان دو درے میشتے کے بعد کم از کم کا 100% نوی 50% تک کم کمیاں نوی دا با انشاءاللہ من پورا بشی
دے تا جوڑی دا غو اسے دن کیو دے سیمینا دے قومی او صوبائی حکومتونو نمائندگانو تا ہاں جاغ ور وکا چھے دوی دے حلش کی دے دغی اسپتال پلوری مخرا واڑاوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د پاکستان لپاره د امریکا قائم مقام سفیر د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی سره لیدلی دی. د وزیر اعلی د دفتر خبر پاڼه وایي چې محمود خان او پال جونز د قبایلی سیمو په ګډون د صوبې په نورو پرمختیایي چارو خبرې وکړې. محمود خان امریکایي سفیر ته د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروسته د دې سیمو په صوبایي بهیر کې د شاملولو په لړ کې د حکومتي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. هغه ویل چې د قبایلی سیمو ټولو خلکو ته به د صحت کا انصاف کارډونه ورکول کېږي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوی بیان تر مخه په دې ملاقات کې د زمشوی قبایلی سیمو او د صوبې د نورو برخو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د امریکایي سفیر سره په ملاقات کې وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوی قبایلی ضلعو کې پرمختګ او انتظامی ډانچه جوړول یو چیلنج دی او دوی له په دې کار کې د هر اړخ نه د مالی مرستې ضرورت دی. وزیر اعلی محمود خان امریکایی سفیر ته ویلی دی چې د دې کار لپاره یو کاری ډله په مرکز کې او بل ټاسک فورس یا کاری ډله په صوبه کې جوړ کړی شوی دی. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی محمود خان مهمه خبره دا کړی ده چې د صحت انصاف کارت به د قبایلی سیمو 100% خلکو یعنی ټولو خلکو ته ورکوي. د خبر پاڼې تر مخه امریکایي سفیر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا صوبې سره په بیلابیلو څانګو کې به همکاري او مرسته کوي او د صحت، تعلیم، ټولنیز پرمختګ او مقامی حکومتونو په څانګو کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی. لند خبرونه به یو ځل بیا له نجیبه مې راوړو.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل سعودي ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیاب وه چې په ترڅ کې پاکستان ته د 3 اربو ډالرو د پور تر څنګ د 3 اربو ډالرو تیل هم په پور کې ورکول کیږي او دا لړۍ به تر 3 کلونو پورې روانه وي. پرون په خبر کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جون ترمنځ په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. امریکایي سفیر ډاډ ورکړ چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او ټولنیزو چارو کې مرسته وکړي. د کوټې امنیتي چارواکي وایي نن په نوي کلی کې د پولیسو یو سرتېری په ډزو وژل شوی دی. د بریک ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په کوټه کې وسله والو د سکول په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 زده کوونکي ژوبل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار و. د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د نومبر په 10 اعلان شوې وای. په ننګرهار په رودت ولسوالۍ کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه کیږي. د دغه ولایت والی ویانه الله خوګیانی ویلي چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم په دې ارتباط د خبرو لپاره ننګرهار ته تللی. د رودت یو شمېر اوسېدونکو پرون د اعتراض څرګندونو لپاره د کابل ننګرهار لاره تړلې وه. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ایران کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکې یو تن چې فرحت نومیږي او ډاکټر دی د محل تهران په یو زندان کې د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی. صحي وضعیت یې کمزور شوی او باید زر تر زره خوشې کړل شي. او د مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویلي امریکا په تاجکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمنه ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکولو او راتلونکي 3 کالو لپاره د 3 ارب ډالرو قرض تیل ورکولو ته اماده شوی چې له وجې پاکستان ته راپیخ مالی مشکلات تر څه حد راکم شو. ورسپانه لیکي که قرض د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه په سختو شرطونو واخستې شي او یا که د ملګري ملکونو نه په اسان شرطونو سره، خو قرض قرض وي او څه وخت وروسته واپس کول وي، نو حکومت له پکار دي چې معیشت بهتری لپاره د ګامونه پورته کړي او ملک د دې جوګه کړي چې نور قرض اخستو ته ضرورت راپیخ نشي. پورسپانه لیکي ملک په معاشي توګه دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک امنیتي حالات د تیرو وختونو په نسبت ډیر ښه دي. د سره سره د توانایي په بحران کې هم کمی راغلی، نو حکومت له پکار دي چې غیر ملکی پنګوالو لپاره د موقع برابر کړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر عمر ایوب د سینټ غونډې ته ویلي دي د کرپشن، بجلی غلا او د ویش خراب نظام لوجی وابدا د نقصان سره مخ ده. ورسپانه لیکي که موجوده حکومت دی او یا کثیر حکومتونه د بجلی غلا په مخنیوي کې کامیاب نشو، نو نقصان پوره کولو لپاره کورونو کې بجلی استعمالونکو په شمول دکاندارانو او کارخانو پسې زیات بلونه لیږي، کم چې د مسلې حل نه دی. ورسپانه لیکي تیر حکومت په ملک کې د بجلی پیداوار زیات کړو چې لوجی نن اضافي بجلی موجوده ده، خو د تارونو لوجی کېدونکې نقصان، د بجلی غلا مخنیوي او د خلکو نه پوره بلونه اخستو لپاره یې څه ګامونه پورته نه کړل چې له وجې یاد محکمه د نقصان سره مخ ده. خو موجوده حکومت له پکار دي چې بیلونه نه ورکوونکو او د بجلی په غلا کې ککړ خلکو پر ضد ګامونه پورته کولو سره سره د تارونو له وجې په کېدونکو نقصاناتو دې هم قابو عمومي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې جوړې کړې شوې 11 کسیزه کمیټۍ ته په قبایلي ضلعو کې د راتلونکي 10 کالو لپاره معاشي تګلارې جوړولو کار سپارلی شوی دی. ورسپانه لیکي دا حقیقت به تسلیمول وي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره صحیح منصوبه بندی نو وکړې شوی، نو په کار ده چې موجوده کمیټه دی د معاشي تګلارې جوړولو سره سره هغه کارونه کم چې په فوري توګه کول پکار دي نشاندهی دی وکړي چې د انزمام ګټه په صحیح مانو کې د قبایلی ضلع ولسته ورسی.
د
سیمې
حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل رسپانه په مقاله کې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته کتنه کړې ده. رسپانه د پاکستاني او چارواکو له خولې لیکي سعودي عرب پاکستان ته شپږ ارب ډالره د ورکولو ژمنه کړې ده. بلخوا د بی پولي خبريالانو سازمان په کندهار کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامن محمد سلیم د وژنې په اړه خفقان څرګند کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان حکومت وایي چې له وزیر اعظم عمران خان سره سعودي عرب ژمنه کړې چې شپږ بلین ډالره به ورکوي سو د هیواد اقتصادي بحران کې ورسره کومک وشي. عمران خان د سعودي عرب په قربتوب یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ریاست تللی و. د پاکستان حکومت وویل چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان عمران خان ته تېره اونۍ په ټلیفون ویلي و چې د سعودي عرب په اقتصادي سرمشیزه کې ګډون وکړي. رسپانه لیکي پاکستان روانه میاشت د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د مرستې په پیکیج خبرې پیل کړي. پاکستاني او چارواکو ویلي اوس هم له IMF نه د قرضې د اخستو تمه ده، خو د سعودي عرب دغه قرضه به په دغو مذاکراتو کې د پاکستان په کار راشي. حکومت وایي پاکستان ته د اقتصادي بحران د له منځه وړلو لپاره دا وخت شاوخوا دولس ارب ډالره پکار دي. رسپانه لیکي که یوې خوا ته پاکستان له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو بیا اسلام آباد بلخوا احتیاط کوي چې د ریاض دښمن هیواد ایران چرته په غوسه نه کړي. پاکستان له ایران سره یو اوږد او پرامنه سرحد لري. پاکستان له افغانستان او هند سره هم پولې لري، خو دغه سرحدونه نازک دي چې په زرګونو پاکستانی سرتیري هلته ځای پر ځای دي. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان رپورټرز ود آوټ بارډرز د اکتوبر په 18مه په کندهار کې د طالبانو په حمله کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامن محمد سلیم په وژنه افغان څرګند کړی دی. هغه په پیښه کې په وژل شو شپږو کسانو کې یو. 44 کلن محمد سلیم د شپږو بچو پلار و. د سازمان په خبره د 2018 د پیل راهیسې په افغانستان کې تر دې دمه 8 خبریالان د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو، بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې وژل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي دغه ډلې خبریالان او میډیا په ارادي توګه په نښه کوي. سازمان د افغانستان په وروستو پارلماني انتخاباتو کې د یو شمېر بمی چاودنو پس د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کوي. اداره وایي د انتخاباتو په خبر ورکولو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان له ستونزو سره مخامخ و. اداره په کاپیسا ولایت کې د ریډیو د یو خبریال د تختول کېدو خبره کوي چې د ولسی جرګې د یو غړي ساتونکو تر 100 ساعتونو نیولې و. د ادارې د رسنو د ازادۍ په درجه بندۍ کې افغانستان روان کال په 130 هیوادونو کې 113 نمبر دی.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې د یاد ولایت والي د ګوښه کېدو او څارنوالۍ ته د ورپېژندو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د خوست والي د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې وژل شوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل شوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی. په دې اړه د خوست والي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ لفظي شخړې ویډیو په ټولنیزه میډیا کې خپره شوه. نجیب الله لوخیلی تفصیل راکوي.
د خوست والی حکم خان حبیبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والی وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی ورز ناوخت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او ځوانان په یو خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی اغتل چه یاد قضیه و سیدی. ده خوست دی ولایتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست ولی نیوازی دا چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان تا سپکوای کرده، بلکه ده ولس مشتر ده وینا خلاپ او ده طول و ولسون احساساتو تای سپکوای کرده. موگ لجمهور رئیس غواړو چه خوست ولی دیاد جرم بطور لدن ده گخواه او سرنوالی تیماری پیکلی.
ده حقوق و سیاسی علوم و پانزی استاد هیواد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خوښنی څرګنده کړه. وی ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د یوه خاین د یوه قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډېر په ټکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بلوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیخي وژل شوو جنرالانو لپاره نیول شوی ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل د پاتې مراسم ګډ ورکړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. نو بیران دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ چا نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، د مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولې دي فکر کوم چې د یو والي دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بې احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هېڅ شهید سپکاوی د هېچا لخوا نه مني.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلی
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه ویلي چې دا یو بد کار و او په هیڅ صورت د دې عمل دفاع نشي کېدی. نوموړي د اکتوبر په 2مه په ترکی کې د سعودي عرب په کنسلګری کې د دغه خبریال د وژنې پس په اول ځل په ولسي کچه وینا وکړه. پرون په ریاض کې په یوه غونډه کې محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په کیس کې به له ترکی سره همکاري کوي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واوره. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي وژنه یو بد کار بللې او د ترکی اندېښنې د لرې کولو دریځ یې خپل کړي. رسپانه د ولی عہد څرګندونې د نوموړي لخوا له دغه بحران نه د وتلو او د امریکا او ترکی سره په تعلقاتو کې د کشالو د لرې کولو یوه هڅه بولي. محمد بن سلمان د شورو په ورځ د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پس په لومړي وار په ولسي کچه خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې په کیس کې به د ترکی له انتظامیه سره همکاري کوي. د اکتوبر په 2مه په ترکی کې د سعودي عرب کنسلګری ته د ورننوتو پس جمال خاشقجي نه دی لیدل شوی. په کنسلګری کې د دغه خبریال د وژنې په سر نړیوال خبرګونونه مخې ته راغلي دي. محمد بن سلمان په ریاض کې په یوه غونډه کې وویل چې د خبریال وژنه د سعودي عرب د ټولو وګړو لپاره یوه دردناکه پیښه ده. نوموړي وویل دا یو ډېر بد کار و چې په هیڅ ډول یې دفاع نشي کېدی. وال سټریټ جرنل لیکي امریکا د خبریال د وژنې په ردعمل کې په سفارتي کچه ګامونه اخیستي دي او د هغو یوویشتو سعودي چارواکو ویزې یې ختمې کړي دي چې په باور یې د دغه خبریال په وژنه کې ککړو. د دې سربېره نورې پابندیانې هم لګول شوي او خای مالی بندیزونه هم پکې شامل وي. ولیعهد روانونه په یو اقتصادي غونډه کې ویلي چې د خبریال د وژنې دغه پیښه به دې ته نه پرېږدي چې د سعودي عرب او ترکیې ترمنځ په تعلقاتو کې د درزونو سبب وګرځي. له دغه غونډې نه د یو شمېر هېوادونو د پارلمان غړو او د تجارتي کمپنیو مشرانو بایکاټ کړو. ورځپاڼې لیکي ولیعهد محمد بن سلمان د نهې په ورځ د خاشوکجي لزوی صلاح سره هم لیدلی او غمرازی ورسره شریکه کړې وه. د سعودي حکومت او د ترکی سرکاري میډیا په بیانونو کې راغلي چې محمد بن سلمان او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په ټلیفوني خبرو کې په هغو ضروري اقداماتو وغږېدل چې دواړه هیوادونه باید د خاشوکجي په کیس کې پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهې په ورځ وویل چې په پیښه کې د ولیعهد د لاس لرلو د امکان خبره نشي ردولې. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د خبریال د وژنې په کیس کې له سعودي عرب نه جواب غوښتی دی. د سعودي حکومت په بیا بیا ویلي چې ولیعهد محمد بن سلمان په کونسلګرۍ کې له دغه کاروایۍ نه نو خبر. تر اوسه د سعودي عرب انتظامیه د پیښې په تړاو 13 کسان نیولي دي او دوه لوړپوړي چارواکي یې ګوښه کړي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. افغان شنونکي وای پر طالبانو او د غوی د ملاتړ په تور په دوو ایراني او افسرانو د امریکا او خلیجی هیوادونو نوی بندیزونه خای موثر نه وي، خو د سیاسي فشار معنی لري. دوی پرون ماخام تر غیر وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اکتوبر پر 23مه امریکا او شپږو عربي هیوادونو د ځینو طالب مشرانو، د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک دوه افسرانو او د یو پاکستانی کاروباري نمونه د بندیزونو تور لیست ته واچول. طالبان وایي دا بندیزونه بې اثر دي. تهران لا غبرګون نه دی ښودلې، خو تېرو وختونو کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي. پامیر ساحل موضوع څېړلې.
افغان شنونکي او پوهان وایي پر طالبانو یو پاکستانی کاروباري او د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پر افسرانو تازه بندیزونه د سیاسي فشار معنی لري چې سیمایز اړخ لري. د اکتوبر پر 23مه د امریکا د مالی چارو وزیر سټیفن منوچن او د خلیج شپږو عربي هیوادونو یعنی سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو پر یو شمېر طالب مشرانو او د هغوی د ملاتړ په تور پر دوو ایرانیو پوځي افسرانو اقتصادي بندیزونه ولګول. منوچن په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیزونه پر هغو وسلوالو طالبانو لګوي چې په ځانمرګو بریدونو او نورو وژونکو فعالیتونو کې لاس لري. بیان وایي د دې اقدام موخه د طالبانو او د هغوی د ملاتړو او تمویلونکو ایرانیانو له لوري د افغانستان د امنیت کمزوري کولو د هڅو شنډول دي. هلته پرون افغان طالبانو په یو بیان کې ویل دا بندیزونه نمایشي او بې اثر دي. بیان د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له خولې وایي چې له دې اقدام ښکاري چې امریکا د خبرو له لارې د افغانستان مسأله هوارول نه غواړي. په کابل کې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکي مشتاق رحیم پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو مالی او کاروباري چارې رسمي نه دي، نو ځکه ښایي نوي بندیزونه زیات اغیزناک نوی.
دا بندیزونه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. که دا بندیزونه وي او یا که بندیزونه نه وي، دوی اگر رسمي چینلونه د مالی سرچینو د انتقال او یو ځینه بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي. دویمه مسله دا ده چې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي خلیجي هیوادونو چې لګولي دي، واضح خبره ده د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسو ته رسي هغوی ته چې موږ ستاسو په ضد باندې اقدام کوو.
د کابل پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ودیر ساپی تخکاری چې امریکا هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې هغوی خبرو ته حاضر کړي.
مخکې دنه چې د قوانه د اخرین ریسورت او اعلی پایس استفاده وکړي، دوی باید په دښمن باندې ځینې محدودیتونه او فشارونه وضع کړي چې د اقتصادي لحاظه او د ستراتیژیک د لحاظه مشکلات پیدا شي او دوی لاس واخلي د خپلو د عملیاتو نه او حاضر شي د سولې مذاکراتو ته کښېني. احیانا که دوی کښېنني، نو دریم پړاو یې یا چویس نمبر سی یې به دا وي چې ملیټري اوپریشن به شروع کوي. متاسفانه دا منطقه به زموږ د هېواد په شمول صحنه د جګړې کېږي تر هغو پورې چې فتح او پیروزی په نصیب شي دی خو
د سیاسي چارو په مشتاق رحیم وای پر داسې محل چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلې دا ډول بندیزونه د حیرانتیا خبره ده
زه هم دې ته حیران یم چې د سولې بیرونه چې کله هم پیل کیږي نو هلته په آزادیانو باندې ډېر فکر کیږي په دې باندې فکر کیږي چې څنګه محدودیتونه لرې شي تر څو خلکو ترمنځ باورونه پیدا شي کوم د سولې اړخونه چې دي او دا په طالبانو باندې په داسې مرحله کې په بندیزونو باندې فکر کول چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره ټولې مذاکراتو کې هم ښکېل دی او داسې ښکاري چې د سولې د مذاکراتو بهیر مخته ځي لیکن بیا هم یو شی کېدای شي چې هیوادونه اکثر اوقات دا هم کوي چې د مذاکرو تر څنګ لږ لږ فشار هم په مخالفینو باندې راوړي تر څو دوی چې کله مذاکرې ته راځي نو دوی د قوت د موقف لره نه شي بلکې د یو محدودیتونو ډک موقف سره راشي
د امریکا او د خلیج هیوادونو په تازه اقدام کې د طالبانو شپږ لوړپوړي مشران عبدالصمد فاروقي محمد داود مزمل عبدالرحیم منان نعیم بڑے چای صدر ابراهیم او حافظ ماجد په تور لیست کې اچول شوې دي د طالبانو د تمویل او د هغوی د مرستو په تور د ایران د انقلاب ساتونکو د قدس ځواک محمد ابراهیم اوهودی او اسماعیل رضوی او د نشئی موادو د قاچاق للارې د طالبانو د تمویل په تور پاکستانی کاروباری عبدالعزیز هم په دې نوم لړ کې شامل دي
د جمهوریت او امریت ترمنز ټکر جمهوریت غشتونکو قربانی ورکړي او زندانونو ته تللي
پاکستان کې جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں
مبارزین له امریتا د اولس د ازادۍ په تکل خو کورنۍ د دوی د ازادۍ په هیله
واده نه پټ بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی ما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري میلم شوم
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو ز عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم تاسو یې د خالی په ماځیګر پاوکم پنځه د اتوار په ماسوشن پاوکم یو او د ګل په ماسوشن دو دېرش منټه د پاسه دوه بجې اوریدلای سي
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غواګی جمهوریت غږونه د مشال ریډیو نوې پروګرام دی پر اتلونکو ورځو کې بخپري کی اوریدلې مهیره وي سربیره پر دې چې په خوانې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شوې ده خو د سیمې ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو سازمانونه شکایت کوي چې حکومت په ترجیحي بنیادونو د دوی ستونزې نه هواروي په دې لړ کې پرون د فاټا سټوډنټس فیډریشن د قبایلي سیمو تعلیمي محرومو پاړه د نومبر له پنځمې نیټې نه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی د تنظیم مشرانو په خبري غونډه کې ویلي چې دا انضمام په لړ کې باید لومړی ترجیح په قبایلي سیمو کې د تعلیم پرمختیا ته ورکړل شي خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وای هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي نو ځکه د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ په ګډون نور کارونه د ځنډ ښکار دي غلام واس په دې اړه رپورت لري
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلی وویل په کار د حکومت تر ټولو اول د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو تعلیمی اړتیاو ته پاملرنه وکړي
پنځ تاریخ مو د احتجاج کال ور کړی دی روان چې کوم پنځ تاریخ دی د احتجاج تمو ولی مجبور شو چې ولی زموږ مسلې نه حل کیږي بل حکومت موږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو عمر شي تاسو کوټه به ډبل کیږي تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشولا بل څوري چې مخکې کته سو فکر کړی وي چې ګورنمنټ ولې چې موږ په فاټه کې جیلونه جوړو نه ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی کته د سپتال ضرورت دی د هیلت ضرورت دی د یونیورسټي ضرورت دی د میډیکل کالج ضرورت دی د انجینیر کالج ضرورت دی کما ته د جیلونو ضرورت
هم د قبایلی سیمو د ځوانانو د تعلیمي نیمګړتیاو په اخلا په پیښور پریس کلب کې په یو بل خبري غونډه کې د جمعیت علماء اسلام پی د ځوانانو د قبایلی څنګ مشر محمد عمر بیٹنی وویل
کوم سرسبز باغ د انضمام نه مخکې فاټا ولست کوم خودلی شیو پیغام نظام چې د زری برابر هم لکا عمل نه دی شوی تر اوسه پورې د غرنګي لکه کومونه نسی چلے دی زمیم چې د فاټا ولس بیدار ده اوس نور مزید د فاټا ولستا دوک څوک نشي ورکولې
خو څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په قومي مالیاتي کمیشن کې دری پیصد برخه منظوره کړی و. خو د تحریک انصاف سره د تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د یو غړي اقبال اپریدی نامې وپوښتل چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه به کله پیل شي. نو په ځواب کې هغه وویل
لکه موږ خو هغه پرمختګ شروع دی، خو په دې کې ټوله غټه مسله دا ده چې اوس د فنډ مسله ده، خزانه خالي ده، فنډونه را روان دي، پاکستان ته امداد را روان دي، په هغې کې به موږ د فاټه چې کوم ده موږ ولاړو هم کتل، او د تعلیم او د سیاحت کومې مسالې دي هلته به موږ پکې اچو. خو په دې کې اویا کاله تیر شو، حالانکه دوی دا پنځه کاله او په لس کاله او په پنځوس کاله کې څه ونه کړل، او موږ نه په پنځوسو شپېته ورځې کې ول ټایم به لګي، انشاءالله مسالې به حل کړي.
خو قبایلی ځوانان وایي دوی ویني چې د پخوانیو قبایلی سیمو په نسبت د هیواد په نورو برخو کې د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه په سناسه ډول روان دي، او حکومت لا پکار ده چې د قبایلی سیمو پرمختګ ته هم پام وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر سرکاري ډیګري کالج د کونکي شکایت کوي چې په کالج کې د داخلي لپاره سخت شرطونه ښودل شوي، او د یو کال تیرې دوه باوجود د سده پاسه 1500 زده کوونکو سکالرشپ یا کلنې وظیفې نه محروم دي. فرهاد چینواری اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي سرکاري ډیګري کالج د دیار لسم جماعت یو زده کوونکی سبحان علی مشال ریډیو ته وایي دوی ته د بی ایس پروګرام نه علاوه په بی ای کې داخلي نه ورکول کیږي، او تر اوسه سکالرشپ یا کلنې وظیفه هم نه ده ورکړل شوې.
دوه درې سو سټوډنټان فارغ شو، هغه بی ایس کې اډمیشن نه کا، هغه وس نشته، هغه دومره پیمنټ نشي برداشت کولای، او بی بی سی دوی بند کړی. دا دویمه خبره ده چې زموږ سکالرشپ چې دا سکالرشپ زموږ ته سالانه میلاوږي، هغه پرنسپل سیپ ته میلا شوی دی. دا بار بار مطالبه کړو چې د سټوډنټانو له سکالرشپ په زر تر زره ورکه چې دا اډمیشن په وکړه.
د خیبر د لوړګي سرکاري ډیګري کالج د څوارلسم جماعت یو زده کوونکی شفاعت شینواره وایي
بی بی سی او سکالرشپ کوم روپۍ دوی ته ورکړل شوی، او د فرسټ ایئر کوم یو ورکول اوسه پورې سکالرشپ فارم نه لګل شوی، او ای پی ای سیب هم دا وایي چې تاسو کوم سکالرشپ چې دی یعنی کوم نیو ورکی دوه پر سکالرشپ فارم په دسمبر کې ولګل شي، او کوم نو سکالرشپ چې راغلی دا به اوس په دوه سټوډنټ ته په دې هفته کې میلاو شي.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي سرکاري ډیګري کالج پرنسپل شیر بهادر وایي د بی اے او بی ایس پروګرام ځنې قوانین مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا لګل شوی، او مونږ هڅه کوو نظر سانې لپاره درخواست ورکړو.
تھرڈ ایئر کې ایڈمیشن ایچ ای سی منع کړی، چې تاسو که بی ایس سٹارٹ کړئ هغه ڈسکارڈ کړئ. نو مونږ پشپګو ڈسپلنس کې بی ایس سٹارٹ کړو، ایس از دا فرسٹ ٹائم هغې باندې مونږ لګي. مونږ او که دوی دغه علاقان راځي نو مونږ به ته په بی ایس کې ایډمیشن ورکو، هغه ښه اسمت نو د تھرڈ ایئر ایډمیشن خو دغه پرابلم دی. سکالرشپ چې راغلی دی مونږ اکاؤنٹ کې داخل کړی دی، خو هغه پیسې لا نه دي ٹرانسفر شوي زموږ اکاؤنٹ ته. دویم مونږ هغې لپاره چیک بک هم ضرورت دی، نو مونږ بینک ته ویلي چې تاسو مونږ ته چیک بک راکړئ. دا 1547 اسٹوڈنٹس دي، نو چونکې دا چیک بک د کراچۍ نه راځي، نو هغه یو هفته به پکې لګي. چې کله مونږ ته راشي نو دې پرې به مونږ ټول ته ډایرکټر داډ ورکړی چې تاسو به دوی ته اوپن چیک ورکوئ.
د خیبر انتظامی چارواکو د کالج عملی او د خیبر د تعلیم محکمې ته امر کړی چې د دغه کالج د زده کوونکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړل شي، او د داخلي او سکالرشپ قوانین دې ورته نرم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پروګرام په اخیره کې لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل سعودي ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیابه وه، چې په ترڅ کې پاکستان ته د دریو اربو ډالرو د پور تر څنګ د دریو اربو ډالرو تیل هم ورکول کیږي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر الله محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جونز ترمنځ په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. امریکایي سفیر ډاډ ورکړ چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او ټولنیزو چارو کې مرسته کوي. د کوټې امنیتي چارواکي وایي نن په نوي کلي کې د پولیس یو سرتېری په ډزو وژل شوی دی. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ټاکلي مهالوېش سره سم په کار و د اکتوبر د شلمې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د نومبر په لسم اعلان شوې وې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې تهران په یو زندان کې د میرمنو د حقونو لپاره د کارکوونکي فرهاد میسامي صحي وضع د اندېښنې وړ ده او هغه باید زر تر زره خوشې کړل شي. د مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویلي امریکا په تاجکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمنه ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد به یې هغه اروپایي هیوادونه په نښه کړي چې امریکا پکې د منځني واټن ویشتونکي توغندي ځای پر ځای کول غواړي.
لړن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نو خبرونو سره د تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازت واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خپرونې اوریدئ. د ځان خیال ساتئ، د ګاونډو خیال ساتئ. د الله پامان.